همکارم رزوان مراد باشین. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیره زیاته مننه ستار فروغ دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کی. افغانستان د ملي امنیت شورا وی په غزنی کې د امنیتی وضعیت د مهارولو او د دولت د وسلوالو مخالفانو د زپل لپاره ډیر شر اقدام کیږي. په پاریس کې پرون د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلم کلیزې مراسم وو. په دې مراسمو کې د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو ګډون کړی او په دې اړه هم په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. زلمه خلیل زاد وی سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې سره نږدې شوې دي او د هیله مند دی چې ډیر ژر به په افغانستان کې سوله راشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وی په غزنی ولایت کې د امنیو د قرارولو لپاره جدي تدابیر نیول شوې دي او په غزې تراړه کې پرون په تازه تاوتریخوالي کې لږ تر لږه و فلسطینیان او یو اسرائیلی وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې سره نږدې شوي او تمه ده چې ژر سولې ته ورسیږو. ښاغلي خلیلزاد پرون دا خبره د جمعیت اسلامي ګوند له اجرایي رئیس عطا محمد نور سره په لیدنه کې کړې ده. زلمی خلیلزاد ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د کار کولو په هدف باید یو ټول منونکې او واکمن ډله رامنځته شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي لیدې مخکې وړ مشبه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. ښاغلي خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه ګمارل کېدو وروسته د دوهم ځل لپاره له افغانستان کتنه کوي او د سولې په اړه بحثونه مخته وړي. نوموړي ویلي دي چې د کابل، اسلام آباد، دوحې او متحده عربي اماراتو ته بیا هم سفرونه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وی په غزنی ولایت کې د امنیو د قرارولو لپاره جدي تدابیر نیول شوی دي. د دې شورا ویان طارق آریان پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت ته امر شوی دی چې په غزنی کې مزکني او له قاتم ملاتړ سره په همغږۍ هوایي بریدونه وکړي.
امنیت غزنی په صورت جدي تعقیب است. به وزارت دفاع ملی را در این مورد هدایات صادر شده برشان و اقدامات میشه و انشاءالله دشمن سرکوب میشه.
د غزنی امنیتی چارواکو تایید کړی دی چې په جاغوري ولسوالۍ کې د یکشنبه په شپه د طالبانو په برید کې لس افغان کمانډو سرتیری او 15 ملکی وګړي وشل شوي دي. د غزنی د خلکو استازیو پرون په همدې ارتباط د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره لیدلی او خپل اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. د زعفرانو د ګل څلورمه جشنواره پرون په هرات کې جوړ شو. د هرات ولایت د کرنې ریاست چارواکو ویل دا جشنواره د زعفران لپاره د بازار موندنې او د زعفران کرونکو خواریو ته د درناوي په خاطر جوړه شوې ده. د هرات د کرنیز چارو عامر بشیر احمد سمدی ازادي راډیو ته ویل چې په دې جشنواره کې زعفران د کر او تولید درویشت غرفې ښودل شوې دي. سږکال به په هرات کې شاوخوا 2 لک ټنه زعفران تولید شي. په هرات ولایت کې په څه باندې 6000 هکټار ځمکه زعفران کرل شوی چې 2 لک کورنۍ پرې کار کوي. د چارواکو په خبره کې څه هم د ایراني زعفرانو وارداتو په دننه هیواد کې د زعفرانو زیات کښت د افغاني زعفرانو قیمت 50% کې کم کړی، خو بیا هم افغاني زعفران په نړۍ کې په لومړۍ درجه کې دي. سکل د افغاني زعفرانو یو کیلو په 55000 افغانۍ خرڅیږي. په غزې تراړه کې په تازه تاوتریخوالي کې پرون و فلسطینیان او یو اسرائیلی وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي دي چې د دوی یو سرتیری پرون د غزې په جنوب ختیځ کې له فلسطینیانو سره په نښته کې وژل شوی او یو بل ټپي دی. فلسطینی مقامات ویلي چې په پرونیو شخړو کې د حماس ډلې د پوځي څانګې ایزیدین القسام د یو قومندان په ګډون و فلسطینیان وژل شوي دي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې حماس او اسرائیل د اوربن په اړه په غیر رسمي خبرو کې پرمختګ کړی دی. د اسرائیل حکومت تیرونه قطر ته اجازه ورکړه چې حماس ډلې ته 15 میلیونه ډالر انتقال کړي او په بدل کې حماس په غزې تراړه کې د 2 اونیو راهیسې روانې مظاهرې کمې کړې. خو د اسرائیلي ځواکونو او د حماس د جنګیالیو ترمنځ د پرونۍ نښتې سبب معلوم نه دی. د سوری د کوردانو ډیموکراتیک ځواک چې د امریکا لوري املاتړ کیږي وایي ل عراق سره په پوله د اسلامي دولت ډلې یادایش د ورستی مرکز پر ضد مزکنی عملیات کوي. تیره میاشت د عملیات پلان خو وروسته هغې بند شول چې ترکیې د سوریې په شمال کې د هوان بریدونه وکړل. د سوریې ډیموکراتیک ځواک چې سرلاري کوردان دي وایي په دیر زور سیمه کې دوی مزکنی عملیات د ځواک له مشرانو او نړیوال ائتلاف سره د جدي اړیکو پر بنا پیل کړي چې هدف یې له ترکیې سره په پوله کې د شته کړکیچ ختمول دي. که څه هم د داعش پر ضد د سوریې او عراق له پولو سره نږدې مزکنی عملیات بند شوي وو خو په دیر زور سیمه کې د نړیوال ائتلاف هوایي بریدونه دوام لري. او د ایران د سوکالۍ او ټولنیزو تأمیناتو مخکینی وزیر د مالی درغلیو په تور نیول شوی دی. ارنا خبری اژانس پرون خبر ورکړ چې پرویز کاظمی د نومبر په 9 اوین زندان ته انتقال شوی دی. کاظمی یو کال د محمود احمد نژاد په کابینه کې وزیر وو او له وزارت وروسته د هغه له منتقدانو څخه وو. د ایران په بانکي سکتور کې هم دنده ترسره کړې ده. تاسو زمون غګله ازادي رادیو او ریچ په منځنۍ څپه 1296 پټول افغانستان کې خبريږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په غزنی کې د امنیت د کنټرول او دغه ته د دولت د وسلواله مخالفانو د ځپلو لپاره ډیر ژر اقدامات کوي.
عملیات کماندو، عملیات زمینی و در این حال در هماهنگی با وزارت محترم دفاع و حمایت قاطع جرأت میگیره تا اینکه دشمن سرکوب بشه.
د 1398 لمریز کال د بودیجې سند پرون مشرانو جرګې ته وسپارل شو. دا موضوع هم تعقیبوو. د نړۍ مطبوعات هم لولو. د لومړۍ نړیوال جګړې د پات رسیدو د سلمې کلیزې مراسم پرون په فرانسه کې ترسره شول. د نړۍ د شوخه اویا هیوادونو مشرانو پکې ګډون درلود. د دې خبرونه په جریان کې د غراس د افغانستان د هوایي چلن د ادارې د نویو پرمختګونو په اړه هم اورئ. د خبرونه دوهمه برخه بیا دوونیزو پروګرامونو ته د ورکشو وزنو د لټون او انصاف په لټه کې ته ځانګړې شوې ده.
زموږ دغه 12 کاله زحمت کې خطر لاړ شي. 12 کاله باندې موږ تاثیر وکړو. بیا دې ونه شو کولی چې 4 کالو کې موږ شهادت نامې راکړي.
تاسې زمون غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام 100.15 سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د غزنی ولایت د وروستیو ناامنیو لپاره تدابیر نیول شوي دي او افغان پوځیان به ژر د وسلوالو د له منځه وړلو لپاره عملیات وکړي. ښاغلي محب پرون په همدې ارتباط په ولسي جرګه کې د غزنی له استازیو سره ولیدل. د غزنی امنیتي چارواکي تاییدوي چې په جاغوري ولسوالۍ کې د یکشنبې په شپه 10 افغان کمانډو سرتیري او 15 ملکي وګړي د طالبانو په بریدونو کې وشل شوي دي. صفي الله ستنگزی د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د 10 افغان کمانډو سرتیرو تر وژل کېدو وروسته افغان حکومت وایي چې د وسلوالو مخالفینو د له منځه وړلو لپاره به ژر عملیات وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د طالبانو د دې برید او نورو امنیتي ننګونو په ارتباط له غزنی ولایته د ولسي جرګې له ځینو غړیو سره خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آرین پرون شپه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان دفاع وزارت ته امر شوی او افغان پوځیان به ژر وسلوال مخالفین وځپي.
در صورتی که مشاور صاحب امنیت ملی همراه وکلای محترم مجلس از غزنی داشتند،
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محب د غزنی ولایت له وکیلانو سره په لیدنه کې ډاډ ورکړ چې په غزنی کې به افغان کمانډوز وکونه پلی عملیات وکړي او هم به دفاع وزارت او قاتې ملاتړ ماموریت په همغږي سره د غزنی په ناامنو سیمو کې هوایي عملیات وکړي سو دښمن وځپل شي او بیرته سیمه امن شي. خغلی آریان ویل د غزنی استازیو په دې لیدنه کې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وغوښتل چې د غزنی د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره لازمه توجه وشي. ملي دفاع وزارت لا تر اوسه رسمن د افغان کمانډو سرتیرو د وژل کېدو د خبر پاړه څه نه دی ویلي. خپلواکو سرچینو هم له دې چې په غزنی کې ټلیفوني شبکې سم کار نه ورکوي د افغان کمانډوز وکونو او ملکیانو د مرګ ژوبلې پاړه تبصره نه ده کړې. خو طالب ویاند ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ادعا کړې چې وسلوالو په غزنی کې 22 افغان کمانډو کمانډو سرتیری وژلی. د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې لشاوخوا یوې اونۍ د طالبانو بریدونه دوام لري. غزنی د افغانستان د مرکز کابل او جنوبي ولایتونو ترمنځ پروت ستراتیژیک ولایت دی چې څو واره په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو مخالفینو بریدونه کړي. سږ کال د اگست په 10مه وسلوالو طالبانو د غزنی ښار د نیولو هڅه وکړه چې له څو ورځې خونړۍ جګړې او دواړو لوریو او ملکیانو ته تر درنې مرګ ژوبلې وروسته بالاخره افغان پوځیانو وسلوال طالبان له ښاره وایستل.
د سفیر الله ستانکزی په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د غزنی د امنیتي وضعیت د ټینګښت لپاره اقدامات کوي. بل لور ته تیر شپه وسلوالو طالبانو په فراخر پراخ بریدونه کړي دي. دواړه خواو ته ګڼ شمېر درنه مرګ ژوبله هم اوښتی ده او که څه هم اوس جګړه درېدلې ده خو ویل کېږي چې لا هم د ښار وضعیت د اندېښنې وړ دی. همدا شېبه له فراخر څخه زموږ همکار احمد شاه فطرت را سره د تلیفون په لیکه کې دی. فطرت صاحب، سهار په خیر. تیر شپه د فرا شاوخوا سیمو کې یا د ښار په څنډو کې جګړه شوې ده، په دې اړه معلومات څه دي؟
ستاسو اوریدونکو ساري هم په خیر. تیر شپه وسلوالو طالبانو پراخ بریدونه د فرا د ښار پر دوو خواو، یعنی هم پر لویدیځ باندې او هم پر ختیځ برخه باندې وکړه چې د لویدیځ خواته چې د امنیت قومندانۍ او د فرا مرکزي محبس پروت دی، دې خواته پرمختګ هم وکړ او د ښار ته دننه، یعنی د ښار څلورمې نایې پورې وسلوالو طالبانو ورسېدل او جګړې د یولس بجو په شاوخوا کې ډېر شدت درلود چې اکثره کسانو خپل کورونه هم پرېښي د فرا په دې څنډه کې. خو افغان چارواکو چې ما نن سهار ورسره خبرې وکړې، دی وایي چې د کومندو ځواکونه او نور ځواکونه په مداخلې سره جګړې برته په شا شوې ده او په دې جګړې کې د فرا د والي وایي ناصر مهری وایي چې تر اوسه پورې د لس په شاوخوا کې د پولیسو د وژل کېدو خبر ورکول شوی چې دا کسان په یو امنیتي پوستې کې چې همدا کمربندی پوسته و د ښار په څنډه کې هغه پوستې هم سرخود کړی او هغه هم نیول شوی ده، هلته وژل شوی. دوی وایي چې وسلوال طالبان ته هم مجبور راوړتي، هغه هم په لاس کې نسته. اوس هم د فرا په 3000 کیلومتري کې وسلوال طالبان پراخ حضور لري او خلک په دې اندېښنه لري. ته ځینو کسانو چې تېره شپه خپل کورونه دلته پرېښي دي، اوس هم زړه نشه کوي چې د ښار دننه خپلو کورو ته راسي. یعنی یو حالت نورمال نه ښکاري او خلک اوس هم په ویرې کې دي د بریدونو. مرا سره هم دا شان یو بل لوی بریج چې تېره شپه سوی د فرا په خاکفې ولسوالۍ کې سوی، هلته هم ګڼ مالی پولیس او همداشان وسلوال طالبان وژل شوي. یو کلی د خوست په نامه دی چې هلته د ولسوالۍ مرکز و دوه پوستو هلته هم سقوط کړی. هغه معلومات هم تر اوسه تازه دي، وروسته به دا معلومات هم شریک کړو.
ډېره زیاته مننه له فرا څخه د ازادي راډیو همکار احمد شاه فطرت چې په خبره تېره شپه په فرا ښار باندې وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. افغان کمانډو ځواکونو دا حمله پر شا تمبولې ده. د والي ویان ویلي چې لږ تر لږه لس افغان سرتیري په دې برید کې وشل شوي دي او که څه هم اوس جګړه درېدلې ده خو د فرا د ښار اوسېدونکي د امنیت په اړه اندېښنه لري. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې د فرا د امنیتي وضعیت په اړه در سره تازه وروستي معلومات شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مالی وزارت د 1398 لمریز کال د بودیجې سند د تایید لپاره مشرانو جرګې ته وسپاره. د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی له مشرانو جرګې وغوښتل چې دغه سند ژر لاسلیک کړي چې د راتلونکي کال پروژو ته لار هواره شي. د راتلونکي لمریز کال بودیجه 399 میلیارد افغانۍ ده چې عادي بودیجه 215 اویا او پراختیایي 143 میلیارد افغانۍ ده. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د افغانستان د 1398 لمریز کال بودیجه د بحث او تاییدولو په هدف مشرانو جرګې ته وسپارل شوه. د افغانستان د مالی د وزارت سرپرست همایون قیومی د یک شنبه په ورځ مشرانو جرګې ته د یادې بودیجې د سند د سپارلو پر مهال وویل دغه بودیجه د اړتیاو په پام کې نیولو سره ځانګړې شوې ده.
بودیجه سال 1398 بیشتر روی بودیجه انکشاف
شوه. وویل د 1398 لمریز کال بودیجه تر ډېره حده د پراختیایي بودیجې په اساس جوړه شوې ده، سره له دې چې په عادي بودیجه کې صرفه جویي راغلې. خو که د تیر کال له بودیجې سره مقایسه شي، فیصد زیاتوالی خی تمه ده د راتلونکي کال د دوو روبو په تیرېدو سره حکومت سیاسي او اقتصادي وضعیت ته په پام ښه درک ولري او د بودیجې مصرفولو ته ګټور اقدامات وکړي. په دې برخه کې د ملي شورا د مجلسینو ملاتړ غواړو. د افغانستان د راتلونکي لمریز کال بودیجه 399 میلیارد افغانۍ ځانګړې شوې چې 215 میلیارد یې عادي او 143 میلیارد یې پراختیایي بودیجه ده. له دې جملې 16 میلیارد افغانۍ اختیاري او 36 میلیارد یې غیر اختیاري ده چې د مالیې وزارت په حواله د مرستندویو بنسټونو لخوا ورکول کیږي. د بودیجې په دغه سند کې د بودیجې ډېره برخه امنیتي ارګانونو ته ځانګړې شوې ده. همداشان ښه حکومتولي، اقتصادي وده او د زیربناو پراختیا هغه پروګرامونه دي چې په بودیجه کې ورته لومړیتوب ورکړل شوی ده. د یادې بودیجې 30% امنیتي برخې، 14% پوهنې، 14% کرنې او مالدارۍ او 9% د کلو پراختیا ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان د راتلونکي کال بودیجه تېره اونۍ افغان کابینې تایید کړې ده. د مالی کلونو د بودیجې تاییدول او ردول هر کال د حکومت او ملي شورا ترمنځ یوه لانجمنه مسئله وي، خو اوس د مالیې وزارت وایي چې دغه بودیجه له نړیوالو معیارونو سره سمه ترتیب شوې او هڅه شوې چې د ولایتونو د پراختیایي پروژو انډول پکې په ښه توګه وساتل شي. مشرانو جرګه د دغې بودیجې د تایید یا ردولو لپاره 15 ورځې وخت لري چې وی ارزوي او بیا یې ولسي جرګې ته واستوي. ورته وخت کې یو شمیر سناتوران د مالیې له وزارته غواړي چې د بودیجې اړوند د دوی مشورو ته درناوی وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار ټینګار کوي چې که د بودیجې په سند کې د دوی نظریات په پام کې نه وي نیول شوي، ولسی جرګې ته به یې ونه لیږي.
بودیجه نن معرفي شوه، د اساسي قانون حکم همدغه ده چې موږ مشورتي نظر ورکوو. اطمینان ورکوم چې څه شکل به مجلس په هغه ورځ فیصله وزمونږ فیصله ده، ځکه حکومت غواړي چې خپل نظر بدل کړي. نو ښه دا ده چې دلته یو تفاهمي تر څو موږ پولیسي باندې د حکومت د ادرس نه مشترک بشار مهرباني وکړي، دغسې غوښتنه زموږ هم ده په دغه بودیجه کې موږ سره همکاري وکړي.
د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار په ځینو ولایتونو کې د حکومت پر کړنو انتقاد کوي. وایي په بودیجه کې باید د ټولو ولایتونو اړتیاوې په پام کې ونیول شي. که د افغانستان په کچه پکې انډول نه وي، باید بدلون پکې راوستل شي. همداشان ځینې نور سناتوران هم د مالیې له وزارت غواړي چې د دغې بودیجې په تصویبولو کې په ولسی جرګه کې له هر ډول معاملې نه ډډه وشي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې د یکشنبې په ورځ له بیړنیو پیښو د مخکینی خبرتیا سیستم او د هایډرو میټرولوژۍ چارو د پیاوړتیا د تګ لارې په نوم سیستم پرانست. د دې ادارې عمومي مشر محمود شاه حبیبي رسنیو ته ویل چې د یاد سیستم له لارې کولی شو واوره، باران، سیلابونه، وچکالي او د طوفانونو وړاندوینه وکړو. په دې اړه نور حال له ابراهیم صافی اورو.
د افغانستان د ملکی او هوایي چلن ادارې د طبیعي حوادثو او هیدرو میټرولوژي د خدماتو په نوم یو سیستم پرانیسته چې د دغه ادارې په خبره د بارانونو، واورې، سیلابونو او وچکالۍ وړاندوینه وکوي. د دغه ادارې عمومي مشر محمود شاه حبیبي د یکشنبې په ورځ د یاد سیستم د پرانیستې پر مهال خبریالانو ته وویل په دغه سیستم شاوخوا 3.5 میلیونه ډالر لګښت راغلی چې د امریکا د پراختیایي ادارې لخوا ورکړل شوی دی.
هر هغه ارلی وارنینګ چې موږ ورکړی دی، لایا هغه اخته چې موږ ورکړی دی، تر 80% پر پدې کې دکاتو. که موږ ویل دي چې سیلاب راځي، هغه ځای کې سیلاب راغلی دی. که موږ ویل دي چې دلته اگر گفتیم کې ګرد و خاک طوفان شمه او نمو باد ازوک شده، یعنی 86% فعلا در 6 ماه گذشته که ما اینا را به طور امتحانی پیش می بردیم، ایرا که دکت تقریبا تا 86% فقط در نمی سیستم ارلی وارنینگ هست و دکت بیشتر هست در وقتی که ما پیش بینی هوا را میکنیم.
د طبیعي پیښو څخه د مخه دغه سیستم په داسې حال کې په افغانستان کې پرانیستل کیږي چې له دې وړاندې د پیښو د وړاندوینې په برخه کې معیاري او ځانګړی سیستم نه و موجود. افغانستان په تیر یوه کال کې د څو طبیعي پیښو شاهد و چې له ډلې شمال، د شمال غرب، مرکز او د شمال ختیځ یې د یادونې وړ دي. د کابل په ګډون جوزجان، بغلان، پنجشیر، فاریاب، سرپل، بادغیس، ننګرهار، کونړ، نورستان، کاپیسا او یو شمیر نور هغه ولایتونه و چې د سیلابونو له امله پکې زرګونه کورنیو ته مالي او ځاني زیانونه واوښتل. په بدخشان ولایت کې بیا د ځمکې ښویېدل هغه څه و چې سلګونه کسان یې ووژل او زیات شمیر یې بې کوره کړل. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د حکومت وزیر نجیب آقا فهیم په دې اړه ناسته کې وویل د دغه سیستم له مخې کولی شو له پیښو څو ساعته مخکې تیاری ونیسو. دی وایي تیر کال د سیلابونو له امله 3000 کسانو قرباني ورکړه. د دغه سیستم لګول له موږ سره مرسته کوي چې حد اقل د قربانیانو شمیر راکم کړو. په همدې حال کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مشر شاه زمان میوندی په دې باور دی چې د افغانستان اقلیم مخ په ګرمېدو دی او کیدای شي له دې سره طبیعي پیښې هم زیاتې شي. د ده په خبره کیدای شي په راتلونکو دیرشو کلونو کې د افغانستان د ګرمېدو هوا له 1.5 تر 3 درجو پورته شي. افغانستان په نړۍ کې د زیاتو زلزلو له امله 12 ځای لري، د وچکالۍ له امله 22 او د سیلابونو له امله بیا دغه هیواد په نړۍ کې 24 ځای لري. او بله دا چې افغانستان د ځمکې د خوځېدو له مخې په نړۍ کې 10 ځای لري او د طوفانونو له مخې بیا 2 ځای لري. له دې ټولو سره سره افغانستان په دې وروستیو کې د وچکالۍ او د ځمکې لاندې د اوبو له کمښت سره مخ دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی وایي چې دغه سیستم به د اوبو سربیره د زراعتي محصولاتو د تولید د ډیرولو په برخه کې هم مرسته وکړي. دی وایي د دغه سیستم نه ګټه اخیستل کولی شي موږ سره مرسته وکړي تر څو خپلو بزګرانو سره د ډول ډول نباتاتو د رشد په برخه کې مرسته وکړو. د بارانونو د وړاندوینې بزګرانو ته د هوا حالاتو د معلوماتو تر څنګ کولی شو بزګرانو ته علمي او تخنیکي مشورې ورکړو. خو د کرنې وزیر دغه سیستم د هیواد طبیعي پیښو د ستونزو لپاره کافي نه بولي، بلکې وړاندیز کوي چې دغه سیستم دی د ځنګلونو د اطفایي، د ځمکو د تخریب د مخنیوي او د ایکو سیستم سره هم مجهز شي. په همدې حال کې د افغانستان د ملکی او هوایي چلند اداره وایي چې دغه نوی سیستم هایډرو میټرولوژي د یو تفاهم له مخې د ترکیې د هوا پیژندنې ادارې سره هم په ګډه کار کوي. د دغه ادارې د مسؤلینو په خبره یاد سیستم د یو شمیر هیوادونو سره د سټلایټ لارې هم وصل شوی دی او له دې وروسته به د طبیعي پیښو د هوا حالاتو او اوبو په اړه دقیق معلومات له خلکو سره شریک کړي. ابراهیم صافی، آزادي رادیو، کابل.
اوس هم له سالی محمد سالی اورو چې د نړۍ ورسپانو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل یوه تازه ګڼه کې په افغانستان کې د ګوزڼ یا پولیو د پیښو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې سرلیک دی: افغانستان د نړۍ د پولیو مرکز، افغانان تمه لري چې دا ستونزه حل کړي. د لیکنې په پیل کې د مدینې په نوم د 2 افغان ماشوم یادونه کړې چې په کندهار کې ډاکټرانو تایید کړي دا په ګوزڼ اخته سوې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې 2,00,000 ماشومان د ګوزڼ ضد واکسین نسي ترلاسه کولی، ځکه په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د دې ناروغۍ په وړاندې د واکسین کمپاین ته پکې اجازه نه ورکول کیږي. د لیکنې په حواله د افغانستان په جنوب کې ګڼ ماشومان په ناامنو کلیو کې چې ځینې د طالبانو په کنټرول کې دي ژوند کوي، او دغه ډله دولتي روغتیایي کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې کور په کور ماشومانو ته د ګوزڼ د وایرس یا پولیو په وړاندې د معافیت لپاره دغه واکسین ورکړي. خو یو تن چې ځان ذبیح الله مجاهد او د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې دوی د واکسین د کمپاین مخه نه نیسي. ورځپاڼه د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په حواله وایي هم په 2018 او هم په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د دې ناروغۍ 14 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو په روان میلادي کال کې شمیر 900 ته رسېدلی دی. په کندهار کې د مولوي عبدالرشید په نوم یو تن چې د واکسیناتورانو په یوه ډله کې شامل دی ویلي ګڼ افغانان نیستمن او دې ته په تشویش کې دی چې ماشومان یې د شپې څه وخوري. وچکالۍ هم اندېښمن کړي او په ګڼو سیمو کې د څاګانو د وچېدو یا د اوبو د سطحې د ټیټېدو له کبله خلک له ټنکرونو اوبه په پیسو رانیسي. د ده په خبره دغو کسانو ته د ګوزڼ په وړاندې ماشوم ته د واکسین ورکول دومره مهم کار نه ښکاري. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په سطحه هغه 3 هیوادونه دي چې د ګوزڼ ناروغي پکې ختمه سوې نه ده. هندي ورځپاڼې DNA په خپل تازه ګڼه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د ځینو هیوادونو د نقش پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په داسې حال کې چې د افغانستان په سوله کې روسیه د یوه کلیدي لوبغاړي په توګه مطرح سوې، د جمعې په ورځ یې په مسکو کې د طالبانو د سولې عالي شورا او ځینو هیوادونو استازي ابتدایي ډیالوګ ته کښېنول. د ورځپاڼې په حواله هندوستان ته هم د مسکو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکول سوې وه، خو نوې ډیلي پکې له ګډون څخه ډډه وکړه. د افغانستان حکومت ویلي د سولې عالی شورا د مسکو په غونډه کې د خپلواک بنسټ په توګه برخه اخیستې وه. ډي این ای ورځپاڼې لیکي له کلونو راهیسې ځینې هیوادونه هڅه کوي له طالبانو سره د تعامل له لارې په سیمه کې خپل نفوذ پراخ کړي. د ورځپاڼې په باور روسیې په پلازمینه مسکو کې د سولې د بې سابقه کنفرانس د لارې هڅه وکړه په ډیپلوماتیک ډګر کې برلاسې وي. خو هندي ورځپاڼه جی این ای لیکي هندوستان تل د هغه دریځ ملاتړ کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت پر مخ ولاړه سي او د افغانستان حکومت پکې دخیل وي.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 7.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. او اوس هم یو نړیواله موضوع را اخلو. چک جمهوریت غواړي د دې هیواد نامتو لیکوال میلان کوندیرا ته چې د پخوانی چکسلواکیا کمونیستي رژیم یې تابعیت سلب کړو بیرته د دې هیواد تابعیت ورکړي. کوندیرا د ژوند د نه زغمل کیدونکې سپکوالي او څو نورو ناولونو په لیکلو سره نړیوال شهرت ترلاسه کړ. کوندیرا چې په پخوانی چکسلواکیا کې د ژوند پر مهال د پټو پولیسو تر پرله پسې تعقیب لاندې او د کتابونو پر چاپ بندیز لګیدلی او په 1915 کال کې لخپل میرمن سره یو ځای په فرانسې کې پناه واخسته او په 1919 کال کې تابعیت سلب شو. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو.
د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش اعلان کړی دی چې نامتو لیکوال میلان کوندرا ته د چک د تابعیت د ورکولو وړاندیز کړی. د پخوانی چکسلواکیا کمونیستي حکومت څو لسیزې مخکې له کوندرا څخه د دې هیواد تابعیت سلب کړی و. بابش د شنبې په ورځ په پاریس کې د چک له خبري اژانس سی ټي کی سره په مرکه کې وویل کوندرا په رښتیا هم د دې وړتیا لري چې بیا د چک تابعیت ترلاسه کړي. د چک صدر اعظم د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کلیزې په مناسبت په مراسمو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللی و. نه هتیا کلن کندرا په 1915 کال کې له خپلې میرمنې ویرا سره یو ځای فرانسې ته کډوال شو او په 1919 کال کې چې لا هم پخوانی شوروي اتحاد د نړۍ مهم قدرت او په چکسلواکیا کې کمونیستي رژیم واکمن و د او میرمنې خپل تابعیتونه له لاسه ورکړل. کندرا د ژوند د نزغه ملکیدونکو سپکوالی او د خندا او هیرولو د کتاب په نوم ناولونه هغه محل لیکلی و چې چک او سلوواک نو سره جلا شوی. کندرا په دې ناولونو کې د کمونیزم په واکمنۍ کې د خلکو ژوند انځور کړی. په 1918 کال کې د ژوند د نزغه ملکیدونکو سپکوالی د ناول پر بنسټ یو فلم هم جوړ شو چې اصلي رول یې نامتو لوبغاړي دانیل دی لوویس لوبولای و. کندرا د چکسلواکیا د پټو پولیسو تر پرله پسې څارنې لاندې و او د ده پر لومړي ناول چې ټوکه نومېده او د یو ګوندي واکمنۍ په اړه د ده نظریات پکې راغلي دي د حکومت لخوا بندیز لګېدلی و. کندرا د وروستي ځل لپاره 22 کاله مخکې د خپل پلرني ټاټوبي لیدو ته ولاړ او د چک تابعیت یې حتی له بخملي انقلاب وروسته چې په نتیجه کې کمونیزم پای ته ورسېد هم ترلاسه نه کړ. کندرا سره له دې چې په 1919 کال کې د کمونیستي رژیم له پرځېدو وروسته څو ځلې خپل هیواد ته ستون شو مګر په عامو محفلونو کې له ګډون څخه یې ډډه کوله.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. چین نن سبا پر یو داسې ټکنالوژۍ باندې سنبال ریل باندې کار کوي چې د امریکا او د نورو هیوادونو تر ریلونو به چټک وي او په ډیره کمه موده کې به مسافر له یو ښار نه بل ښار ته رسوي. په دې اړه له اسمت ساروان اورو.
چین غواړي چې د امریکا په تقلید هایپر لوپ جوړ کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس د چین جیلی کمپنۍ د خپل هیواد د فضایي او صنعتي ادارې په همکارۍ د یو داسې سیستم پر جوړولو کار کوي چې د ایلن ماسک هایپر لوپ ته ورته والی لري. د ایلن ماسک هایپر لوپ بس پر لیل واشنگتن څخه تر نیویارک پورې په 9 دقیقو کې رسوي. د نیویارک او واشنگتن ترمنځ د ریل گاډي اوسنۍ واټن 215 مایل دی. حضرت ما په نړۍ کې د ریل ګاډي تر ټولو اوږده ریل لار په چین کې دا او دا هیواد غواړي چې خپل ترانسپورتي شبکه نور هم پراخه او پیاوړې کړي. په چین کې هایپر لوپ ته د ورته سیستم د جوړېدو موافقه د دوو کمپنیو ترمنځ د چین د هوایي نندارتون په څنګ کې لاسلیک شوه. په دې سیستم کې له مقناطیسي تعلیق څخه په استفادې د خلا په تونلونو کې د هوا مقاومت کمیږي او په دې ډول ریل ګاډی یا نقلیه وسیله تر ژغ په زیات سرعت حرکت کوي. د چین د هوا فضا اداره په دې کار کوي چې داسې سیستم جوړ کړي چې د ریل ګاډو سرعت په ساعت کې 0 کیلومتر ته ورسوي.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو او ری دوستانو د دې خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف پلټکه او د ورکو شو یو عزیز